من ګردات د مرکز نه د کومکو څخه محروم پاتې
ل مرکز تاسو څه هیله لري چې څر ډول کومکونه باید تاسو سره وشي
مثلا دا لس کلمه دوره چې تیر وس وخت مسودیر ولایتو ته مدني ټولنه تمرست رالی پروژې ورته رالی شي د لاس په کار شوي ما خپل په دلور کړ چې یو څلور میاشتنی حیاتی پروژه تطبیق کړي
تاسو لیکوالي هم کوي او تاسو د میرمن بهیر مسولیت هم لري د غارخ ته مو څنګه توجه کړی
لیکلي خدمت کورنی هغه استعداد دی چې پاک خدای را کړی ټول کورنی شاعران دي لونی می زامن می تاسو پنځري خوندې می ځینې خدایان می پریان می شاعران دي دا چې څوک لاسرسي ورته شي ځینی می کولای چې زیاتره ونده ما پکښه واخیستل دا می د څلرم صنف را پر دی خو ما ما د لیک لوست سره مینه در اشعار می جوړول زیاتره د جنگ دوري چرالی ما جوړول د دغه د ارخ سره د شوزو خدماتو ته می مخ وروا وشتله خپل پلیک سره می د شوزو د حقوقو دفاع کړی
پلیک تاسو د شوزو د حقوقو دفاع تاسو کړی ده په شاعری کې مهم هم دا کار کړی
بله په شاعری کې درې کاله مخکې د شیدې یو شعر اول مقام لاس ته واخیست چې ډیرو رسانو ما سره مصاحبه وکړي تلویزیونونه رااله دعوت یې کړم چې د شیدې ټول انزور بیا په تیر د افغانستان د شیدې انزور ټول د سره تر پای پکې کلیک شوی ده
تاسو د دې خپل ژوند له تجربې نور جنو شزوته څلار شوونه کولای سي سي ترقم کېدای سي سي په نورو ولایتونو کې هم ساسو پرنګ باندې یو شمیر شزې سي فعال نه دي فعالیتو کې څو د شزو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې زیات سي
زه د ټول خوند څخه دا تقاضا لرم د لونو څخه چې خپل په هنه وروزنه مخته بوزي خپل اولادونه دي مم دي فرق د زیو د لور نه کوي خپل پلونو د زکه وای زکه چې یو مور باسواده یو ټولنه باسواده کوي او دوی په چوکات کې د فرهنګ د اناناتو سره سم کولای شي چې ولسمشری تامزان کاندید کې هغه ټکو ته رسیدلی شي ډیر سولیز ژوند خپل په کور کې پیل کې ش اولاد د تربیه کې
شاګله ګلزاده حق توس مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مبارخ را سره واخیست
تاسو ته هم ډیره زیاته مننه چې ماته مبلنه راکړې په دې پروګرام کې تاسو سره وته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم د دېونه په خبرونه کې د میرمنو د کور پریخودو یا تیختی پلاملونو او پایلو خبرې کوو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمهیز دفتر د خزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګه مرستیاله اغلی مریم زرمتی را سره ملمه ده چې خراغلاسو ته وای خبرونه ده
ډیر مننه زم خپل ور سره خپل می انډیډک سلامونه او نیکی هیله تاسو یو د پروګرام درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
په پیل کې راته وای چې آیا په افغاني ټولنه کې د خزو له خا د کور پری حدود موارد شته او کنه او کوي په کومه کچه دي
ډیر مننه لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو اجتماع متشکل نارینه او د خزو نه د اغه ټولنه کې سي انسانان ځون کوي طبي د سستونځي موجود دي او دغه سستونځي کله کله د دې لامل کې کې سي بل اخر انسانان خپل ټټوبي پریږي او بل جته پناه یوسي په تاسو سره دا باید وایو چې په افغاني ټولنه کې موږ د دې موارد شاهد یو سي مېرمنې اکثرا خپل کورونه پریږي او دوی خپل کورونه نه راوځي او هیغه عدل او قضایي داسې مراجعه او تاسو وکولای شئ د دې سره مرسته وکي مراجعه کوي او لیغو ارګانونه د خپل مرسته غوړي او دا ارقام په 1300 کلونو کې په تاسو سرسه مخفزیت دو دی او پلوړی دو روان دی
د خزر خو د کور پری خودو په حق له د افغانستان وزشو قوانینو څه پیشبینی کړی ده
د افغانستان قوانینو کې د خزر وتل کور نه کچرته غدي او واده په هدف باندې وی یعنی یو مېرمن یا یو پیغله جلې وغوړي سیغه قانوني سن پوره کړوي او ورسره د بلچ په کوزدن یا په واده کې نه وي په نکاح کې نه وي دا کولای سي چې کچرته د دې کورنۍ غړي د ته حاضر نه وي چې د دې واده د دې مطلوب شخص سره تر سره کې دا کولای سي چې واده په هدف باندې د کورن راووزی خو که چیرته په دې کې نور مسایل رامنځته کیږي یعنی جرمي افعال رامنځته کیږي نو د خزه طبيعي د سچ چون جرم واقع شوی ده د خپل مجازات ته رسیدي او د خپل کړنو سزا ورته اوریدل کیږي خو که چیرته یو واده سوي خزه د کورن راووزی او د ناروا اړیکې لبل چا سره لري او د غو اړیکو په هدف باندې بند راووزی او یا هم د جرمي مسایل دوی ترمنځ واقع شوی نو طبيعي د سیمګه په افغانستان کې خزو پرونده تاوتریخوال قانون لرو او یا هم مدنی قانون جزایی قانون د دې قوانینو په اساس باندې چون زنی او مزعود دواړه مجبور دي چې دغه ترسره سوی عمل په مقابل کې دوی باید خپل مجازات وویني او هغه مجازات نظر غفلت قانون پیشبینی کړی دی او قانون خپل مجازات ورکوي یعنی عام اصحابو لپاره که چېرته خلک په دې فکر باندې وي یا مېرمنې په دې فکر باندې وي چې قانون د دوی راوتل د کور نه جرم نه ګڼي قانون دلته یو باریکی لري قانون وایي چې د پیغلې چلې راوتل هغه په هدف دی واده کول باندې یا د نکاح ترسره کول لپاره دې شرط باندې چې د بل چا په نکاح کې نه وي یا د بل چا په کوزنه کې نه وي او هغه هم قانوني سن پوره کړی وي دا قانون په دې سره کې هغه خصته مجازات پیشبینی کړی نه دی یعنی په دې مسله کې خصه خود مختار ده چې دا وکول شي چون شریعت دا قر کړی دی چې نارینه او یو خصه دواړه کول شي په خپل خوخه باندې د خپل ام کو سره نکاح وکړي نو د دې لپاره قانون هم دا پیشبینی کړی دی چې دوی کولای شي چې واده یا د نکاح لپاره د کور نه راوځي خو کچرته بیا جرمی مسائل منسترځي نو مېرمنې او یا هم هغه ځوانان چې دا مسائل تر سره کوي دې ته باید پیشبین وسی چې جرم ده دا مسله دانه ده چې دا نارینه ده او یا دا هم ښځه ده دوی په خپل کړی جرم مجازات ویني او باید دې مسائل لپاره دوی ډیر زیات محتاط ووسیږي
درنه اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند بخفلرو
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشال سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وله یا په لاس وله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ولی میرمن کور پر حدود ارکیگی
هر ټولنه په یو کچه باندې تاریخواله پیږی کشتون لري هغه تاریخواله کې جنسیتی تاریخواله یو یا هم جنسی تاریخواله په افغانستان کې په تفصیل سره دوه نوې تاریخواله موږ تاسو تجربه کوم جنسیتی تاریخواله ځکه خاصه د دې په جرم باندې د خزه د میرمن د اکثرا د تاریخواله سره مخامخ کیږي او یا هم د جنسی تاریخواله په وجه باندې په دې ټولنه کې عام اسهان په دې باور دي چې خزه صرف د جنسی غرایزو د مرفو کولو لپاره یو موجود او د موضوع باید په دې کې رافسی نو دې لپاره اکثرا خزه د زیاتره تاریخوالو سره مخامخ کیږي بیر له دې په ټولنه کې د خلکو ناپوهي یا عدم آگاهی له قانون نه او د شری مسایلو نه د پوهاوی د کچې چټوالې د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې او په کورونه کې د تاریخوالې موجود وسی او د تاریخوالې اکثرا کایمو سایکل ته متوجه سو تاریخوالې همیشه په یغ ضعیف موجود باندې تر سره کیږي ځکه چې د قوی له خونه په ضعیف موجود باندې د تحمیلي په کورونه کې ضعیف خلک یا مېرمن دي او یا هم ماشومان نو طبیعی ده سه دیده تاوتریخوال عاملین اکثرا کورانه که نارینه یا نارینه یا مرمن یا هم شمان تر فشار لنی نیست یا دیگو پا بلندی بین تاوتریخوالی کهوی تاوتریخوال بلا بلا عامل داری زکا پاوانی چولانه که یا خواه فرهنگی مسائل دی دوام ده سه دی پوهاوی دی کچه چیتوالای ده شرعی مسائلو ناری خلگو پوهاوی دی کچه چیتوالای ده اقتصادی مسائل دی بل عرفی مسائل سه آقا هم دی جا پر بودونه دی یا زینو مناطقو که والوار موضوع ده سه حال تخزی پلورل کیږي او یا هم اخیستل کیږي الان که په نکاح کې یو شرط د نکاح رضایت ده خو که چیرته موږ په افغانستان کې تحقیق وکړو نو زه په پوره ډاډ سره ویلای سم چې 40% د موږ د مېرمنو او د نارینه وو نکاح به د دوی په خپل خوښه پر رضایت باندې نه وسی پیغه مملکت کې 70% نکاح وي د کورنۍ په خوښه باندې یا په جبر باندې یا د بدل په واده باندې یا د خونبها په واده باندې یا د ولور په مقابل کې تر سره سوي نو طبيعي د سپیغه کورنۍ کې تاوتریخوالی وجود ترځي ځکه دا د انسانانو فطرت ته کله چې د انسانانو فطرت سره کینانی سره زړی سره ونه غوړي دوی د ته آماده ونه وسی په یو کور کې ځون سره وکی او موږ دوی مجبور کړی وستری او قفس لاندې ځون وکی نو توتری خولې منسترازي هغه توتری خولې کې د سیسي فزیکی توتری خولې کې د سیسي مانوي توتری خولې کې د سیسي لفظي توتری خولې او یا هم نور انواع او اقسام د توتری خولې لکه موږ او تاسیسي په اوسنۍ حالاتو کې شاهد یو اقتصادي توتری خولې دومره په حتی زیات شوی دی چې موږ ځوانان اکثرا بیکاره دي او دا بیکاری د دې سبب شوی دی دوی نسی کولای چې خپل کورنۍ معیشت برابر کړي، او د دې کله چې دوی نسی کولای دا معیشت برابر کړي، طبیعي ده چې د دې قربانیان یا ښځې دي او یا هم ماشومان دي په کورنۍ کې، ځکه د کورنۍ ضرورتونه کله چې نه رفع کیږي بل اخره دې ته زمینه مساعده وي سي. چون انسان غوښتنه همیشه انسان غواړي چې باید د غوښتنه عملي سي. کله کېدای سي یو انسان کې چېرته د دوی ترمنځ تفاهم موجود وي، خو کېدای سي په ښه الفاظو باندې مقابل طرف ته قناعت ورکړي چې زه توانایي نه لرم یا کار نه صحیح امکانات نه لرم، یا کېدای سي دا مشکلات یو محدود وخت لپاره به اوسي، یا دوی په تفاهم سره د حل لار ورته پیدا کړي. خو پیغه کورنۍ کې چې تفاهم موجود نه وي، دوی یو له بل سره خبرو کولو په طریقه باندې نه پیږي، نو د دې په وخت کې ښځه طبیعي ده چې خپله غوښتنې کوي، نارینه هغه غوښتنې ترسره کولی نه سي. تاوتریخوالی بالاخره دې حد ته رسېږي چې لومړی کېدای سي په لفظي حد باندې واوسېږي، وروسته په فزیکي حد باندې واوسېږي، بیا وروسته له هغه نه په حرکي حالت باندې سي. کېدای سي هر یو د ځان لپاره یوه لاره غوره کړي.
په کورنۍ او ټولنه باندې د میرمنو لخوا د کور پریښودنه څه اغېز کوي؟
دا واقعیت ده چې د کور پریښودنه ولکه د نارینه لپاره وي او که د ښځې لپاره وي، ځکه د کور شیرازه خرابېږي، د کورنۍ شیرازه خرابېږي. دا یو ښه عمل نه ده او موږ نسو کولای چې دا ووایو چې د انسان ښه کار کړی داسې خپل کور پریښوده. مګر په بعضې حالاتو کې مجبوریتونه دي. هغه مجبوریتونه کله چې یوه میرمن په کور کې د دې غوږ او پزه پرې کېږي، یا دا په زور باندې خرڅول کېږي، یا په زور باندې یو چا ته په واده ورکوي ولکه یې نکات باندې ورکوي، یا د پیسو په مقابل کې خرڅوي، او دا مجبوری کې چې خپل حق دې دفاع کولو لپاره دې باندې راوځي. په دغه حالت کې وینو چې یو میرمن د خطر سره مواجه ده، او طبیعي ده چې انسان په صفت باندې دی او دولتي ارګان په صفت باندې مو مجبوری چې دغه میرمنو ته پناه ورکړو. خو که چیرته دې موضوع ته راځو چې موږ په ټولنه باندې به دا څومره منفي اغیزه کوي، طبیعي ده دا موضوع په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي، ځکه د کورنۍ شیرازي له بینه بي، مخصوصا کې پیغه صورت کې کشیر دی مرمن چې واده شوی مرمن وي دا ماشومان ولري، او د کور ووځي خو دغه کورنۍ ماشومان به سرنويش رسول، دغه کورنۍ په نهایت کې میړه به څه کار وکړي، خو دای بولر سی او بل واده وکړي، څلور پنځه ماشومان سپېغه کورنۍ کې دغه به بیمور پاتې شي. موږ به ټولنه ته پنځه ماشومان بیمور د مور د عاطفه او د محبت نه به بهرې ماشومان ټولنه ته تقدیمه وو، او دوی به په یو عالم اوقدو باندې ټولنه ته تقدیمېږي. تلس دوی په یو عالم اوقدو باندې د ټولنه ته راځي، او ځوانان کې یو دوی تشکیل د خانواده کې یو کورنۍ جوړوي، نو دوی به عین هغه عمل کوي کوم عمل چې د دوی مور پلار تر سره کړی ده. نو د دې لپاره به موږ پیشبینه نه یو چې دا به یو ډېره ښه کورنۍ وي. ښه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې د دوی په منځ کې ګذشت او تفاهم موجود اوسي، او وکولی شي چې یو بل درک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم ده.
هیله کوم.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پایه واوریدله. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ او تکرار یې د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 1289 او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 سپې اوریدل کېږي.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کسان صحی مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
د سیده چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی د خپل نفس، دغه د ظاهری او باطنی کوم غرایز چې د انسان سره دی دغه مقابله کول، د نفس په قابو کې ساتل دی. زه فکر کوم چې دی د عبادی نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کریانه کیږي، تنه شي کولای چې د بل چا د پاره روژه ونیسي. هر ځکه کولای شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب بخښه چې خبر مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کړی، مثلا کېدای شي چې یو څوک صحیح ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روجه معاف کړی دا. قرآن کریم وی فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض وسئ، ناروغ وسئ یا په سفر کې وسئ، نو تاسو به روجه خورئ او دی هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسرن، دین آسانی ده او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوې ورکړي دي. که یو انسان مریض وسي او ډاکټر ما دا فتوا ورکړې ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم یې نشي کولی. دینی عالم ته اوس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. هغه ښځه چې حامله ده مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یوه میاشتو او د هغې په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې هغې کې اسلام دوی ته رخصت ورکړی دی، یعنی دوی کولی شي چې روجه وخوري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې موږ بعضې وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولی دی چې هغه په یواز د دې باندې چې مونږه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دی هغه ور معرفي کو، مونږه ډیره سختګیری کوو. او حال دا دی چې الدین یسرن، دین آسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی و انا اجزی به، روجه زما د پاره ده او یوازې د روجې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو د پاره روجه نیول سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویلی دی، دا یو بیل خبره ده. زه یو مثال درته وایم. زه افغانستان ته لاړلم، په موټر کې سره دوه روجه خواره کېناسته. نو زما د پاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویل چې موږ د هرات نه راغلي یو او په سفر کې یو جلال آباد ته روان یو، ګرمي وه. نو په دې هغه کې ما وویل نو چې د قرآن حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولی شي چې روجه وخوري. ما خپلې روجې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سګرټ مې راوباسل. نو اوس ما ورته وویل چې د خدای بنده، روجه خو دې وخوړله، اوس تا د سګرټو بوی د مونږه سږمو ته هم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوه شي. نو زمونږ په جامع کې داسې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته ووي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده هم کوي.
مولانا سب بخشې، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟
زه خپله مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغې وخت کې په افغانستان کې، دا څو کاله پخوا چې عملته اوسېدلمه. په یوه ورځ باندې نو لنډ سفر مې لرلو، نو هغه دی په هغې کې په لنډ سفر کې دا دی، که تاسو په سفر کې وئ نو تاسو کولی شئ چې روجه وخورئ، وان تصومو خیر لکم، او که تاسو روجه ونیسئ نو دام خیر دی، لیکن کوئ کولی شئ. نو هغې کې اختیار دی چې سړی خوري او که نیسي.
د روژې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته، په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړی دی چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي، هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا ته معلومه نه ده چې دغه سی فتوا شوې ده، او دوی دغه فتوا د چا د پاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دي، هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي
دارالفتا
لري، هغوی دغه هغه کوي. نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزې علما او مفتیان چې دي هغه مسایلو ته ګوري. لیکن زه په دې مسله کې څه نه شم.